السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوء تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې راټول کړي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر نن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره وکتل او د دواړو هیوادونو د مهمو مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خوست د یوې تلویزیوني شبکې د خبریال سلطان محمود خیرخواه د وژنې مسؤلیت منلی او اروپایي ټولنې د کریمیا ټاپو وزمې د الحق د پنځمې کلیزې په درشل کې پر روسیې سخت انتقاد کړی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره په پلازمینه ابو ظبی کې وکتل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر غنی د اماراتو د ولیعهد په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی او په نننۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اماراتو د پانګونو، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی چخان سوری په دې غږیز پیغام کې زیاتوي چې د اماراتو مشرانو په دې کتنه کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ.
امارات متحده عرب مثل سابق همکاری و پشتیبانی خود از پروسه صلح به مالکیت حکومت و مردم افغانستان اعلان کردن و گفتن در این عرصه هم به هر گونه همکاری آماده هستند تا در افغانستان یک صلح پایدار بیاید.
د ارګ ویان زیاته کړه چې د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان پلاوی همداراز په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو لپاره د کارموندنې په اړه هم د اماراتو له چارواکو سره خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خوست د یوې تلویزیوني شبکې د خبریال سلطان محمود خیرخواه د وژنې مسؤلیت منلی. شپېته کلن خیرخواه د زمان تلویزیون خبریال و چې د جمعې په ورځ په خوست ښار کې په ډزو وژل شو. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په یو بیان کې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تیره شپه د قیصار ولسوالۍ په ارکلیک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته ویل د حمله د نن سهار تر څلورو بجو پورې روان وي، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه خبري وښوده. له دې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیري وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوی او په دریو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې نه وګړي د نوی زیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میانایم رشید خودل شوی چې 50 کلن او د برید کوونکي د بی وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنگلادش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالات نازک ښودل شوی. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان ایالت په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. دا چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتره کې په مراد جمالی ډیری کې شوې ده. یو عیني شاهد نذیر احمد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
دم جو ہے دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز شروع ہو گئی.
ناڅاپا یو چاودنه وشوه او بیا د ډزو غږ شو. ورپسې د ریل ګاډي ویلونه او ډبې له پټلۍ واوښتې او لرې ځای ته غوځار شولې. د دې سیمې د پولیسو قماندان عرفان بشیر ویلي د ریلګاډۍ له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ ووتلې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال له کبله پر روسیې سخت انتقاد کړی. میرمن موګیرینی نن د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق له پنځمې کلیزې یوه ورځ مخکې په یوه خبر پاڼه کې چې اروپایي ټولنې خپره کړه وویل اروپایي ټولنه د اوکراین ارضي بشپړتیا او خپلواکۍ ته د درناوي پر ژمنه کلکه ولاړه ده. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژني او له نړیوالو قوانینو د سرغړونې په توګه یې غندي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه. له بلې خوا د کرملن مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د کریمیا د الحاق کلیزه د ټاپو وزمې او د تورې بهیرې پر غاړه پرته بندري ښار سواستوپول ته په سفر ولمانځي.
نمغه غلا ازادي رادیو ناورې احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یو وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان سپرند روز در رات یک هیئت الوزبی دولتی جهت سفر رسمی عازم ابو ظبی پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او سنز به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي.
سوی تفاهم کنا به حال تاثیرات جزئی هم جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې پر روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دا هم اوري چې په کندوز ولایت کې پر څباندې شپې شپږ زره وچکالي ځپلو کوچیانو د زر ټنه غنمو د ویشلو لړۍ پیل شوه. همداشان په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو د حملې له وروستیو جزئیاتو مخبرو لمو سره پات شي. د مغاګل ازادي رادیو ناورې لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي له متحده عربی اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحده عرب اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته تللی. ولسمشر بعد دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحده عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او پنورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناتو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپل ځواکونو د استولو چمتووالی هم خوډلی وو. همداشان متحده عربی امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیوادو چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحده عرب امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحده عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید روف وایي چې ولسمشر باید د هوکړې لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو زوبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخته هم پام وکړي.
موږ د بخشای سیاسي یو مقدار اختلاف نظرها داریم.
هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، که چیرې وتوانی ګوچې ټولنیز او سیاسي اړیکې هي کړو ګټور به وي، او د سوداګرۍ لپاره هم کولای شو مرستې وکړو. خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای شو چې دغه اړیکې هي ترمیم کړو. افغان چارواکو ته ویل دي چې متحده عرب امارات کولای شي د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله متحده عرب اماراتو ته سفرونه کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو وه موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابو زبی ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر کوي چې د یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو په باور په وروستیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي، او باور دا دی چې شاید رامنځته شوې ستونزې د سولې پروسه زیانمنه کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایزی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ ته روانه ده. تفصیل د نجی ساپی په ریپورت کې.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیل زاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي، او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت سنډې تکړي سو موقتی اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خغلی محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځنې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي، او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه، او په کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوی تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنگټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه دی، او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکیچن نشي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
خغلی عرفان د غشان ویل ورستی کړکیچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبستر سولی، بلکې یو شمیر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانیدونکې پایلې ولري.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دي او د سولې په روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د نن په کابل کې یو مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته یې وویل کولی شي چې د سولې په روانه پروسه کې له حکومت، طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي او وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشوري شریک کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وای د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې یو مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پروانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یادې جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامر ستمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامر ستمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د دا هم وویل په کار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوي او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله زمونږ پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د آزادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمن بولي او وایي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. د دغه وزارت وایي صبغت احمدی نن آزادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې د دغه سازمان فعالیتونه باید زیات اغیزمن شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي یونما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کېږي. خغلی احمدی د یک شنبه پر از آزادی رادیو ته ویل
ما متاسف هستیم به رزی که به شش ماه تمدید شده، اما پس از شش ماه
دی وایی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو خوشین یو، خو له شپږو میاشتو وروسته خامخا تمدید کیږي. د یونما ماموریت په افغانستان کې بریالی ده او بیا به تمدید شي. موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره نیک او دوستانه اړیکې لرو او دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماموریت دوام خامخا په نظر کې نیسي.
ماموریت یونما در افغانستان و حتما در نظر میگیرد.
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د هغه سلام له چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات بلل شوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام د یو کال پر ځای د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره د دغه سازمان د ماموریت تمدیدل د اندېښنې وړ بلل یو ویلي دي چې په دغه موده کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ماموریت اغیزمن او خدمتونه پراخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه سازمان رول باید لا ګټور او اغیزمن شي.
که چېرته د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان نه قطع کیږي یا شپږو میاشتو پورې وي او بیا نور نه وي، واقعا چې په افغانستان باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې، د افغانستان په اړیکو باندې تاثیر شته دی. ښه ده چې د ده په ساختار کې، تشکیل کې، میکانیزم کې، طرزالعمل کې فرق راشي. ولی حضور دوامدار په افغانستان کې ضرورت دی، ولی په تغییر د شکل او په تغییر د عمل.
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو رامنځته کول، د اقتصادي برخو بیارغونه، د اداري فساد او نشه یي توکو سره مبارزه، د بشري حقونو خوندیتوب، د جګړو څخه مخنیوی او یو لړ نور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان له اصلي فعالیتونو څخه دي. خغلی خادم دې ته په اشاره سره چې افغانستان لا هم له جګړې، فساد، بې‌عدالتۍ او یو لړ نورو جدي ننګونو سره مخ هیواد دی، نو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم له کابل ورځو کندوز ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د دې ولایت پر څه باندې شپږ زره وچکالۍ ځپلي او کوچیانو د زر ټنه غنمو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دا چې دغه لړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده، په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل اریان راکوي.
کندوز کې پر څه باندې شپږ زره وچکالۍ ځپلو کوچیانو د زر ټنو غنمو د ویشلو لړۍ پیل شوې. د کندوز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ادارې چارواکي وایي چې دوی د ملي یووالي حکومت د فرمان پر اساس د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کوچیانو پر شپږ زره شپږ سوه پنځوس وچکالۍ ځپلو کورنیو د زر ټنو غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړې. د نوموړي ولایت د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست رئیس محمد منیر نیازی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
گندم خوراکي کومکي که طریق وزارت زراعت به حکم رئیس جمهور و
دغه خوراکي غنم د کرنې وزارت لخوا د ملي اولي حکومت د فرمان پر اساس د دولت پر وچکالۍ ځپلو کوچیانو ویشل کیږي او دغه مرستې به همدا شان دوام ولري. په ورته وخت کې د دې ولایت کوچیان د حکومت له دې بې سر اقدام څخه مننه کوي او زیاتوي چې دوی د وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. دوی دغه راز د کندز پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دوی لپاره د څښاک د اوبو څاګانې وکیندي او د زورواکو لخوا د څړځایونو د غصب مخه ونیسي. د کوچیانو دوه تنو استازو عبدالمجید او اختر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ مالسرونه غصب کیږو، ماتیږي، موږ مالسرونه باید مات نه سي، موږ ځکه موږ مالداري د بین ولاړې، موږ مالداري وبن لري، آبی نشاندین نه لري، باید موږ سره جناب رئیس جمهور صاحب موږ سره د چای امیک د اوبو په باره کې د مالدارو د کوچیانو موږ سره کومک بهر نه وباندې باید وسي.
نه ولسوالۍ او مرکز کوچیانو ته دا توضیح کوو چې نننۍ پروګرام موږ د ملرغي د مومندانو د قام د کوچیانو برخه ده چې سل کسانو را دعوت کړي دي، دې ته مکمله توضیح نن چې ته هر وخت پورې د حق رسو.
بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی پر وچکالۍ ځپلو کوچیانو د مرستو د ویشلو پر مهال هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د کوچیانو ستونزو ته رسېدنه وکړي.
زه امیدوار یم چې یوازې به دغه غنم نه، بلکې په ډېرو برخو کې به انشاءالله چې څومره توان د دولت وي، دولت ستاسو خپل دولت دی، دلسوزه دولت دی، او دولت په ډېرو برخو کې تاسو ته رسېدګي کړي او رسېدګي کوي.
په دغه ولایت کې پر وچکالۍ ځپلو کوچیانو په داسې حال کې د حکومت لخوا غنم ویشل کیږي چې له دې وړاندې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو دهقانانو باندې هم د حکومت لخوا غنم او دغه راز د څارویو خوراکه ویشل شوې وه. کندز د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت د 50% اوسیدونکو اقتصاد په مالدارۍ او زراعت پورې ارتباط لري.
بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په دې وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي، خو وایي چې د ټیټرول به مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستو موارد موجود دي. نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه سرګندونې د شنبه پورس ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې، خو ویل خای د ټیټرول به مامورینو لخوا په ډیره کم اندازه د بډو خستلو موارد موجود وي چې مخنیوي وخت اړتیا لري.
فساد کلون کاملا رد میکنم، نه تنها بلکې شواهد
دی وی په لوی کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه وایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي دا روان دی او ادامه بولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانۍ گم شوه او دفتن مایه را گم بتانیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزې ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وتو. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه خاغلی فیروز ته د متحده عربی اماراتو د صدر اعظم او د دوبی د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شوه. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 3000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او هم د رواني خبري مجلې ورسته راپور د نیوزیلند صدر اعظم وایي مشکوک برید کوونکي پر دوه جماعتونو تر بریدونو څو دقیقې مخکې له ډیر شوزیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې دیته هم یو پیغام استولې او خود کېدونکو حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو د تیر جمعې د ورځې د تروریستي برید قربانیان عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شوی کې 2 افغاني ول اصل او 9 پاکستانی اتباع هم شامل دي. نور حال په دې اړه نوریاس نوری راکوی.
په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دوه جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، له وژل شوو کسانو عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ ښودل شوی. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 40 سړي او 40 ښځې وژل شوي دي. 2 نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلي چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوي او ټپیانو کې 15 افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافی او حاجی داود نبی په نومونو 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د 9 پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې د غراز د بنگله دیش، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، ماليزیا، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلیزي وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیي چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی، لومړی د کرایست چرچ ښار د النور په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانو ووژل او وروسته د ښار بل جماعت ته لاړ او هلته هم په ډزو ډیر خلک وژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ لارې د حملې یو ویډیو او پیغام خپاره کړی چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونه شامل دي. فیسبوک ویل چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته د غراز ویل چې د مشکوک حمله کوونکي لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن ویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه شامل.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادی راډیو نه اوري. دا نیم سات پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات دری خبری مجله